السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو او ټلویزیون دی. نن د اتوار ورځ کال 2019 د مارچ د میاشتې لسمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10 بجې، افغانستان کې شوی دی 9:30 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 1 بجې شوی ده. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان یو ځل بیا افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د خو رول لوبولو وعده تکرار کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په هندوستان تور لګولې د افغانستان د امن عمل ته نقصان رسوي. د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اسد عمر وای پر اتونکو دو هفتو کې به د چین او متحده عرب امارات لخوا د پاکستان خزانه ته 4.1 ارب ډالر راشي، چې ورسره به د پاکستان بهرنۍ زر مبادله ذخیره 12 ارب ډالر ته ورسي. خو اقتصاد پوهان وایي د ملک کمزوري اقتصاد په خپلو خپو ادرولو لپاره به پاکستان ته د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF د مرستو ضرورت وي. او په ایتیوپیا کې چارواکي وایي د مسافرو ډک یو جهاز نایروبی ته د سفر په وخت راغورځېدلې دی، چې پکې سواره ټول 150 کسان مړه شوي دي. اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو ځل بیا د پاکستان هغه دریس تکرار کړی دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. د پنجاب په ملتان ښار کې یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي ویلي دي چې یو سوله ییز باثباته او ټینګ افغانستان د پاکستان په ګټه هم دی، او پاکستان به د افغانستان د ثبات لپاره خپل رول لوبوي. خو نوموړي د دا خبرو په وخت باندې دا تور هم لګولی دی چې هندوستان په افغانستان کې د سولې عمل ته زیان رسوي. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ډیب ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې په افغانستان کې د امن د ټینګښت او د روغې جوړې لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان د کشالې هوارې اسان نه دي، او ځینې خلک د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو خرابولو هڅې کوي. د پنجاب سویلي ښار ملتان کې د اتوار په ورځ د میډیا سره د خبرو په محل د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي وینا وه چې پاکستان د افغانستان د کشالې هوارې غواړي، او ګڼي چې هلته د امن به تر ټولو زیاته ګټه پاکستان ته رسي. د پاکستان په کوششونو د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ دوها کې د روغې جوړې خبرې روانې دي. خو وايي د افغانستان د کشالې هوارې دل نه آسان وو او نه آسان دي.
اس لیے نہیں ہے کہ میرے علم میں ہے کہ بہت سے سپوائلرز ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ آج اگر افغانستان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور اس میں پاکستان کے کردار کو تسلیم کیا جاتا ہے، جو انہوں نے اربوں ڈالر وہاں لگائے ہیں اور جو 3 ارب ڈالر بھارت کا افغانستان میں لگا وہ تو ملیا میٹ ہو گیا.
هغه وایي د افغانستان د کشالې هوارې ځکه آسان نه دي چې ځینې داسې خلک شته چې د خبرو دغه عمل خرابول غواړي. ډېر خلک دا نه زغمي چې کنن په افغانستان کې امن راځي، او په دې کې د پاکستان کردار منل کیږي. نو د هند په شمول چې چا هلته په اربونو ډالرې لګولې دي، هغه به د خاورو لاندې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان دننه د امن د ټینګښت او دغه عمل ته د پیښو ګواښونو دا خبره په داسې حال کې کړې چې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ په قطر دوحا کې امن خبرې روانې دي. د بهرنیو چارو وزیر وینا وه چې پاکستان ته پیخ امتحانونه لا ختم نه دي.
امتحان جاری ہے، ختم نہیں ہوا کہ ہمارا ایک مغربی پڑوسی افغانستان، جہاں 17 سال سے ایک جنگ جاری ہے، وہ دنیا کی ہر محفل میں، دنیا کے ہر فورم پر اپنی ساری قباحتیں اور اپنی ساری مشکلات پاکستان کے کھاتے میں ڈالتا تھا. افغانستان میں جو ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہے، بھارت ہے، اور بھارت نے ہر فورم کو، ہر انٹرنیشنل فورم کو استعمال کیا پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے
ہغوائی پاکستان تپیخ امتحان لا روان دے او ختم نہ دے افغانستان پدغه هیواد کے د جنگ تور په پاکستان لگوی ہند په هر نړیوال فورم د پاکستان د یوازې کولو کوششونه کوي او تر دې چې د پاکستان دریم گاونډي ایران هم وای چې د جندولا تنظیم په ایران د حملو لپاره د پاکستان خوره کاروي ښکار دی چې پرون د هند د خارجه چارو وزارت ویان ویلی وو چې پاکستان د هند او نړیوال رورولې جایز غوښتنو ته رښتونې ژمنه نه ده ښودلې هند د پخواره هڅې د پاکستان نه د جیش محمد ډلې د مشر مسعود اظهر پر ضد د ګامونو غوښتنه کوي ښکار دی چې د جیش محمد ډلې د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د برید پړه په خپل سر اغستلې وه په دغه برید کې سلور سلویخ هندي ځواکونه وجلې شوي وو د پاکستان او هند چارواکي مدام په یو بل د خپلو کورنو چارو کې د لاس وهنې تورون لګوي او په تیرو ورځو کې د امریکا په ګډون یو شمیر هیوادونو په دواړو ملکونو د تاوتریخوالي راکمولو ټینګار کړی وو ارشد حسین وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اورئ زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ٹویٹر @voadiva
د وایس آف امریکا ریبی ریډیو او ټلویزیون دی د افغانستان صدر اشرف غنی وایي د سولې موضوع چې وخت د اعتماد وړ نه و د ملي یووالي حکومت د کوششونو په اخره کې خبرو اترو ته پرې زمینه برابره شوې ده نوموړي دا خبرې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت سره په ارګ کې جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا په وخت کړې دي نور حال پرې د افغانستان نه د ریبی ریډیو خبریال حقمل روان راکوي
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د سولې موضوع چې یو وخت د اعتماد وړ نه و او ګوښه شوی و د ملي یووالي حکومت د هڅو په پایله کې خبرو اترو ته پرې زمینه برابره شوه اشرف غنی د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت پر کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویل د روانو کوښښونو په پایله کې نن د افغانستان ټولنه سیمه او نړۍ د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي او د سولې خبرې کوي نوموړي وویل دای وای لایا د ما باسي چې د سولي خبرو ته ما زمينه برابره کړي ده په ډیر دقت غم او تدبیر سره دا پروسه مخ ته روانه ده د با عزت او د ایمي سولې د افغانستان د اکثریت خلکو غوښتنه ده دا خبره دی واضح وي هر وخت چې افغانان د خپل ملي او مهمو مسایلو د حواري لپاره یوالې رمنست کړي هغه حل شوی ده او اوس په سولي باندې وخت دی یوالې رغلی ده اشرف غنی زیاته کړه سوله حزبی قومي او سمتی نه ده او په وینا یې دا یو عاملی پروسه ده او کدی افغانستان د یوې برخې خلک له سولې بهر پاتې شي د ایمي سوله نشي عملی کیدلای سوله د تاسو
عبد الله موږ ځانته نه کوو د افغانستان ولست تصمیم نیسي څه کوي اما موږ مسؤلیت یو ورځ د پاره نه ده سل کالو د پاره ده سل کلن مسؤلیت بل رقم تدبیر غواړي ځکه پایدار سوله به بحثونه چې موږ وکړل د دې ته به زمینه برابره کړي چې موږ خپل ملي اهدافو ته ورسیږو
ښاغلی غنی په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانو مذاکراتو ته په اشاره سره وویل تر هرګرو ډلو سره د اړیکو پر موضوع یو څه بحث شوی او په وینا یې له جرمي اقتصاد او له پاکستان سره د طالبانو اړیکې به کله نړیوال بحث موضوع ګرځي اشرف غنی وویل دای وای هغه اړیکې چې مهمې یا ګونګې دي د پردې تر شاو په تیارې کې دي باید ټول واضح شي ځکه هغه زمانه چې د افغانستان خلک یې د سولې په تړاو غوښتنه لري هغه دا دی چې سوله باید د افغانستان د سرتر سری امنیت سبب وګرځي ولسمشر د خزو د نړیوالې ورځې د لمنځلو غونډې پر مهال د دولت پسترو ادارو کې د افغان خزو ګمارنه د پرمختګ بیلګه وګڼله. وویل د افغانستان خلک تمه لري چې په حکومتي او شخصي ادارو کې افغان میرمنو ته پراخه ونډه په بنسټیزه توګه ورکړلی شي. نوموړي زیاته کړه دا مهال افغان میرمنو ته پسترو او مهمو ملي بحثونو کې د ګډون کولو حق ورکول کیږي. افغان ښځې له دې رامنځته شوي فرصتونو څخه په ښه توګه ګټه اخیست یو په وینا د سولې په تړاو د ښځو د ملي اجماع رامنځته کیدل یې ښه بیلګه ده. اشرف غنی وایي د ملي یووالي حکومت د ښځو د حقونو بحث د ملي او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې رانغړلی او د افغان ښځو مهمه ستونزه فقر او بېوزلي ده چې دا مهال هغوی ورسره مخامخ دي. دا وایي مطلق اکثریت افغان ښځې په فکر کې ژوند کوي. تر څو چې د افغان ښځو فکر او بېوزلۍ د کچې ټیټوالی زموږ د ملي ځانګړو پاملرنو وړ ونه ګرځي، دوی به له خپلو حقونو بې برخې وي. او هغه د لرو پرتو سیمو، کلیو او بانډو ښځې دي، هغه ښځې چې د کورنۍ مسؤلیت ور په غاړه وي او په فکر کې ژوند کوي. ولسمشر له نړیوالو مننه وکړه چې په تیرو 13 کلونو کې له افغانستان سره په ګڼو برخو کې بېساري مرستې کړې او په همدې سره فکر او بېوزلي کچه نیمایي کمه شوې، خو د بهرنیو په مرسته هیڅ یوه هیواد په خپل ځان د بسیاینې حالت ته نه دی رسېدلی. حکمل صداد، امریکا غږ، ډیو ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان د خزانه وزیر وایي چې د متحده عرب امارات او د چین لخوا د پاکستان خزانه کې د 3.1 ارب ډالر اچولو سره د پاکستان د زر مبادله ذخیره 2 ارب ډالر ته رسیدلې دي. خو اقتصاد پوهان وایي چې د دې هر څه باوجود به پاکستان ته د نړیوالې مالیاتی ادارې یا IMF د مرستو ضرورت وي چې د پاکستان کمزورې اقتصاد په خپلو خپو ودروي. نور حال پې د مردان نتریبی ریډیو خبریال ریاس حسین راکوي.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وایي په راتلونکي 2 اونو کې به پاکستان ته د چین او متحده عرب امارات لخوا 3.1 ارب ډالر راشي او د پاکستان زر مبادله ذخیره به 2 ارب ډالر ته ورسیږي. خو ماهرین وایي چې پاکستان ته په خپل اقتصاد کې د اصلاحاتو ضرورت دی او د دوست هیوادونو نه پیسې ترلاسه کول په ارضي توګه خو به په پاکستاني روپۍ فشار راکم کړي، خو اقتصاد ترینه نشي ښه کېدی. په دې حق له د اقتصاد ماهر فداوسین وایي د حکومت دغه ګامونه ارزی دي.
دا د نړۍ د نړۍ د تیسرا صدا سي شرایط ناراضي کنه چې تا اکانومي به حقې ته چې تل هر څه وایي نه ستاله پیسې درته یا ډالر درته نو هغه تار یو ریفام پیکج هم درته نو هغه ریفام پیکج تر یو خداو شي چې د دغه پاکستان کې دنه کم خلک کاروبارونه کوي، کاروباري دنیا دا وی یو ټرست بیلډ شي چې یاره دیوس په اکانومي سکولو باندې از طرف ته ګامونه پورته کوي. ریفام پکار دی، اکانومي روانول پکار دی، دا د دې فوکس د اکانومی په لور ډومېسټک اکانومی روان شي. بہت بزاج کم دی نو فارن ایکسچینج ریزرو به وکیږي نو په روپې خو فی الحال لږ پرېشر کم شي، خو دا به صرف رسو میاشت ده.
13 ورځ د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر په کراچۍ کې یوې غونډې ته په خپل وینا کې ویلي وو چې دا وخت ملکی زر مبادله ذخیره 3.1 بلین ډالر ده او د چین او متحده عرب امارات نه راتلونکي رقم سره به 2 بلین ډالر ته سیوا شي. دوی دا خبره هم څرګنده کړه چې د ابوظہبی د ترقی د پندونو نه دغه قرضه به په 3% او د چین نه په 2.5% سود ترلاسه کیږي. سیلنی وایي د پاکستان حکومت د نړیوال مالیاتی ادارې IMF سره د خبرو د ناکامۍ وروسته په مالی کال 2018 او 2019 پړومبېش په میاشتو کې 2.2 ارب کروڑ او 40 لک بهرني امداد ترلاسه کړی دی چې د تیر مالی کال په مقابله کې 1.5% کم دی. د پاکستان د اقتصادي امور د ډیویژن مطابق پاکستان د کمرشل بینکونو نه 500 کروڑ ډالر قرض اشخاص ترلاسه کړي دي چې پکې د دوبه اسلامي بانک نه 13 کروڑ سلويخ لکه د نور بانک نه 2 کروڑ ډالر او د ایجی سویس بانک یونایټیډ بانک او الایډ بانک نه په مجموعي توګه یو کم 10 کروڑ او 500 لکه ډالر ترلاسه کړي دي. د اقتصاد ماهر وکیل خان وایي چې دا وخت د پاکستان اقتصاد سخت ستونزو سره مخ دی او پاکستان به ضرور د ایم ایف نه قرض ترلاسه کوي.
باوجود د دې چې پاکستان چې د دوست ملکونو نه سیمداد واغشتو سیمداد را روان هم دی، د دې باوجود چې نو پاکستان ته اوس هم د ایم ایف بیل اوټ پروګرام دغه اوس هم پاکستان ته ډېر زیات ضرورت دی. سو پورې چې ایم ایف سره معاملات نه تیر شوي نو پاکستان باندې معاشي تور باندې چې دی نو یو سخت وخت دی. دا حالات هم د کشانتی کشیدی نو د دې په وجه باندې پاکستان چې دی نو معاشي لحاظ سره ډېر زیات نقصان کیدی شي.
په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت راتلو وروسته وزیر اعظم عمران خان د بهرني هیوادونو سفر کړی و چې پکې سعودي عرب، متحده عرب امارات او چین لخوا ورته د قرضو ورکولو باور ورکړی شوی و. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون خبرونه دا چې تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنې غبانی اوري. پاکستان د غیر قانوني پیسو د سمګلینګ یا د قاچاق د سار ادارې اف ای ټی ایف نه غوښتنه کړې ده چې هندوستان دی د ایشیا پیسیفیک ډلې د شریکې مشرۍ د څوکۍ نه لری کی. د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر ویلي دي چې هندوستان د پاکستان لپاره یو منفی سوچ لري او هغوی هلته کې د پاکستان په حق لباندې یو بې اړخه نظر نه لري. نور حال په دې حق لباندې د سیمینا د ډیو ریډیو خبریال زمونږ همکار رحمان بنیر په نور حال وړاندې کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان د خزانه وزیر اف ای ټی ایف ته خواست کړی دی چې د هند په دغه فیرس کې او نظر کتنه کمیټې کې شاملول د پاکستان لپاره خطرې او مشکلات جوړول شي. دا خبرې اسد عمر په داسې حال کې کړی دی چې د تیرې میاشتې د 14 نیټې یا د فروری په 14 نیټه د هندوستان د ولقې لاندې په پلواما کې په یو عسکرو باندې برید په نتیجه کې سلویخ هندي عسکر وژل شو او د هند او پاکستان ترمنځ تازه تاوتریخوالی پیدا شو. دغه تاوتریخوالی وروسته هند د پاکستان په قبضه لاندې سیمه کې د پاکستان په بالاکوټ کې یو حمله وکړه او دعوی وکړه چې دی په دې حمله کې د پاکستان د غیر قانون ګرځول شوی تنظیم جیش محمد مرکزونه او 300 غړي ته وجلی دي. پاکستان دغه دعوه رد کړه چې 300 کسان په دې پیښه کې نه دي وجل شوي او البته هندوستان حمله کړې ده. بیا د هندوستان یو پایلټ ابینندن پاکستان د جاز ولویشتو او وینیو خو هندوستان ته واده کو. اوس هم د نړیوال مطبوعاتو تر مخه د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی موجود دی او پاکستان فکر کوي چې دې تاوتریخوالی په موجودګۍ کې هند د دغه کمیټې د غړیتوب په وجه د پاکستان مخالفت کولی شي یا جانبداری کولی شي، ځکه پاکستان د فینانشل اکشن ټاسک فورس مشرانو ته خواست کړی دی چې د هند د دغه کمیټې کې غړیتوب د پاکستان لپاره خطرې سبب جوړېدای شي. تاسو ته به زه در یاد کړم چې پاکستان د اف ای ټی ایف د تور فهرست نه ځان ساتلو لپاره څه ګامونه اخلي او اف ای ټی ایف تور فهرست دې څه شي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې خبری ادارې ایسوسیټیډ پریس ویلیو پاکستان د پیسو د غیر قانون انتقال د مخنیوي ادارې اف ای ټی ایف د تور فهرست نه د بچ کېدلو لپاره ګامونه پورته کولو ته تیار شوی دی. خبری اداره وایي د پاکستان د حکومت درې چارواکو ورته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي وو چې د مشکوکو وسلوالو د بینکونو د حساب کتاب لاره به د ځمکې، سمندر او د هوا د لارې نیسي. د پاکستان نوم د اف ای ټی ایف په خړ فهرست کې د روان کال او بخای د تیر کال د فروری په میاشت کې شامل کړل شوی وو. پاکستان ته ویل شوي چې د نړیوال ترهګر ګرځول شوي مذهبي مشر حافظ سعید د غیر قانونه حساب کتاب د پلټنو نه علاوه د ځینې نورو تندرو ډلو په ضد کلک ګامونه دي واخلي او په قانوني او ادارتي انتظاماتو کې نیمګړتیاوې دي ختم کړي. د پاکستان نه د ویډیا کارکونکو ډلو د سار دپاره هم د اوسني قانوني نظام بدلولو غوښتنه شوې وه. ادارې ویلي وو چې په غیر قانوني لاره د پیسو لیږلو یا منی لانډرنګ د مخنیوي په لړ کې هم کمی دی او په تورخم او چمن کې د پیسو د ورکړې راکړې د آزاد او غیر قانوني کاروبار تړلو سپارښتنه هم کړې وه. ایف اے ٹی ایف د تورخم او چمن نامې کېدی شي ځکه اخیستې وي چې دواړه ښارونه د افغانستان په سرحد پراته دي او کېدی شي وجه دا وي چې دغلته مشکوک ترهګر ډلې د پیسو په ورکړې راکړې کې لاس لري. ایف اے ٹی ایف دا هم ویلي وو چې په ځینې برخو کې قانون موجود دی خو د مالي بهیر د کمولو لپاره کوم عملي نظام نشته دی او دغه شان د ځمکو په کاروبارونو کې هم دا کار عام دی او د غټو کاروباریانو معاملات هم د قانوني چوکاټه بهر دي. پاکستان با خپل رپورٹ کې د ایف اے ٹی ایف ته وایي چې د دغه ګامونه اغستې دي او اوس د ایف اے ٹی ایف دغه نیوکې په پاکستان باید ختم شي خو تر اوسه پورې د پاکستان نوم د دغه فهرست نه لر کړل شوی نه دی. که پاکستان په دغه ګامونو اخستلو کې کامیاب نشو نو په تور فهرست کې اچولو د خطر سره مخ کېدی شي. د کوم له عمله به چې پاکستان نه یوازې په معاشي توګه نور کمزورې شي بلکې په نړیواله کچه بدنامېدلې هم شي. پاکستان د کال 2012 نه تر 2015 پورې هم د ترهګرو د مالی لارو د نه تړلو په تور خړ فهرست کې شامل کړل شوی وو. ایف اے ٹی ایف د 30 غړو هیوادونو سازمان دی کوم چې په غیر قانونه توګه د پیسو لیږلو او ترهګر سره اړوند مالی مرستو د مخنیوي او نړیوال مالیاتي نظام ته ورپیخو خطرو څخه بچ کولو لپاره په 1991 کې جوړ شوی وو.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی او زو چې په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالات باندې سلیکل شوې دي د تا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
پاکستان کې د فوج په مختلف قسمه ناخوخه کارونو اعتراض لرونکي د ملک په زیاتو کاروبارونو د فوج د قبضې کولو هم سخت غندنه کوي ځکه چې په قول د دې ناقدینو د سیمټو او د جایداد د کاروبارونو په شمول په نورو ډیرو کاروبارونو هم د فوج قبضه ده چې پکې د بانک سیکټر هم شامل دی. نن د هانګ کانګ د ایشیا ټایمز نومې د خبرونو په ویب پاڼه د نامتو لیکوال د ایف ایم شکیل یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د پاکستان فوج د تیلو کاروبار هم شروع کو. ایف ایم شکیل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې په کال 2014 کې د پاکستان سینټ خبر کړی شوی وو چې د پاکستان د فوج کاروباری سانګو یعنی فوجی فاؤنډیشن، شاهین فاؤنډیشن، بحریا فاؤنډیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ او ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی یعنی ڈی ایچ اے په ګرد پاکستان کې څه د پاسا 50 کاروبارونه خپل ولقه کې ساتلی دي چې مالیتي شل ارب ډالر جوړیږي. سینټ ته د دې حال د تیرولو درې کاله پس نن د فوج په اختیار کې د کاروبارونو شمیر د سوونو نه اوړېدلې دی. هر کله چې د سرمایه کارۍ هدي د سلو ارب ډالرو نه زیات شوی دی. ایشیا ٹائمز کې چاپ شوی خپل مضمون کې ایف ایم شکیل وایي چې د پاکستان د فوج د معاملو مشهوري زنانه تجزیه نگاری او د ملټری انکارپوریټډ نومي مشهور کتاب لیکوالی ډاکټر عائشہ صدیقہ ایشیا ٹائمز سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې پاکستان کې ذاتی کاروبارونو کې د پاکستان د فوج کل سرمایه د 100 بلین ډالرو نه اوړېدلې ده. مضمون زیاتی چې د پاکستان فوج د پاکستان دننه کاروبارونو کې لګیدلې خپل سرمایه په هیڅ توګه نخکارا کوي او د حقایقو د خفیه ساتلو لپاره په نېشنل لاجستیک یعنی ان ایل سی د مواصلاتو د خصوصي تنظیم یعنی د سپیشل کمیونیکیشن آرګنایزیشن او د فرنټیر ورکس آرګنایزیشن غوندې سرکاري باپاري او کاروباري ادارو کې په کیدونکو کارونو کې په خپل کاروبار پرده اچي ځکه چې د دغو ادارو کاروبارونه د هر قسم سالانه آډیټ او جانچ پڑتال نه معاف دي. ډاکټر عائشہ صدیقہ ایشیا ټایمز ته دا هم ویلی دي چې د پاکستان د فوج د ټولو نه لویه تجارتي اداره فوجی فاؤنډیشن ده. په کال 2015 کې وزارت دفاع د هغه وخت د پاکستان د کلهم منتخب پارلیمان په دې وجه غوګونه تو کړي وو چې پارلیمان د چینو د میلیونو د فوجي فاونډیشن لخوا په ډیره ارزانه بیا په خرصولو اعتراض کړي وو. عائشہ صدیقہ وایي چې د فوج د لوی لوی سټو د فائدې په خاطر چلیدونکي کاروبارونه د احتساب نه معاف دي. ډاکټر عائشہ صدیقہ په لندن یونیورسيټي کې د سویلي ایشیا د ادارې سیړنکار هم ده. دا وایي چې په تجارتي او کاروباري معاملو کې د فوج درا پریوتو له سببه د فوج پېښورانه صلاحیتونه زخ ډیر نقصانی شوي دي او د فوج نه خپل فوجي ذمہواري او فرایض هیر شوي دي. ایشیا ټایمز لیکي چې د پاکستان د فوج تازه کاروبار د تیلو په مت کې شروع کوونکي کاروبار دی. د غرض د پاره د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن په سرپرستۍ کې فرنټیر آئل کمپنی نومې تجارتي اداره جوړ کړې شوې ده او جوړېدو سره ورته د اوو دیرشو کروڑو ډالرو د مالیت د څلور سوه اویا کیلومیټره اوږد پایپ لاین غزولو ټیکه ورکړې شوې ده. ایشیا ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د حیرانتیا خبره دا ده چې د پاکستان د اقتصادي رابطې کمیټې په 13 فروری کې فرنټیر آئل کمپنی ته په ټیکه ورکولو تیر کال اپریل کې د کړې خپلې فیصلې خلاف ورزی کړې ده. د هغه وخت وزیر اعظم شاهد خاقان اواسی د تیلو د دې پایپ لاین د غزولو ټیکه سرکاري ادارې انټر سټیټ ګیس سیستم یعنی ISGS ته ورکړې وه، ځکه چې ISGS د ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او د هندوستان یعنی د تاپی نومي منصوبې د قطبي سویلي سیمې د پایپ لاین غزولو کار هم کوي. ISGS د موجوده حکومت په فیصله سخت حیرانتیا ښکاره کړې ده او یو بیان کې ویلي دي چې د موجوده حکومت فیصلې د پوهېدو د حد نه بهر دي.
تاسی یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دي.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
دا وایس اف امریکا ډی ورډیو دی او سیبل رپورٹ وړاندې کو. په خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د جماعت اسلامي یو ونډه شوې ده چې پکې وینا کوونکو د قبایلي ضلعو په حق له او د دې د ترقې په اړه باندې خبرې اترې کړې دي. وینا کوونکو ویلي دي چې دغه سیمو لپاره حکومت د 100 اربه روپو هر کال ژمنه کړې وه، خو ویلي دي چې تر اوسه پورې د دې لپاره کوم فنډونه نه دي ورکړل شوي. په دغه قبایلي ضلعو کې تر اوسه پورې عدالتي نظام هم نه دی پر ځای کړل شوی، نه کومه یونیورسيټي شته او نو میډیکل کالج یا د صحت نور مرکزونه. رپورت په دې خبر نه دی ریډیو خبريال مدثر اشاره کوي.
خیبر پختونخوا کې د نوو زم شو ضلعو د حقونو لپاره دغه کنونشن نشتر حال کې مذهبي ګوند جماعت اسلامي را جوړ کړو او ویناوالو ویل د انضمام په وخت د پخواني فاټا اولس سره کمی ژمنې شوې وي، هغه د لسو میاشتو تیرېدو باوجود صرف ژمنې پاتې شوې او اولس چې په انضمام کمی خوشحالۍ کړې وي هغه اوس په مایوسۍ کې بدلیږي. لکه د زم شو ضلعو لپاره د جماعت اسلامي امیر سردار خان چې ډیوه ته وای واکداران د هر څه د انضمام او فاټا اصلاحاتو خلاف دی او سازش لاندې کوي.
وعده شوی وه چې قبایل ته به مونږ په ان اف سی کې 3% ورکو او دغه شانته وای چې مونږ به د 10 سال پورې 1000 ارب روپۍ سالانه 100 ارب روپۍ دا به مونږ ورکو او په وفاقي بجټ کې به مونږ ایسه ورکو، په صوبایي بجټ کې به مونږ دیو ته برابر د نورو اضلاعو ایسه ورکو. خو لا تر اوسه پورې په هغه کې هم څه پیشرفت نه دی شوی. دغه شانته په سی پی کې هم قبایل نظرانداز شوي دي او دې سره سره عدالتونه تر اوسه پورې په حکومت کې نه وو، ایف سی آر ختم شوی او نور عدالتي نظام د ملک هغه نه ورکړل شوی. دا د مرجر دغه عمل چ دین واغه ثبوتاج کول دي. لہذا مونږه د ټول مطالبات دي چې نمنګه تا یونیورسيټي جوړ شو، نمنګه تا میډیکل کالج جوړ شو، نه زمونږه د صحت په دغه کیسه ترخیر اله.
زیاته عدالتي نظام دغه تل تر اوسه نه دی غزیدلې. د غیر واضحه پالیسۍ په وجه پولیس او خاصدار د یو بل مقابل کې ودریدلې دي. د انتظامی چارو په حق ته څوک هم نه دی خبر چې دا وړاندې څوک بوزي، بس صرف د پولیټیکل ایجنټ نوم په ډیپټي کمشنر بدل شوی دی، خو اختیارات هم هغه د زوړ اف سی آر استعمالوي. دغه شان پخوانی سینیټر او باجوړ ضلع سره تړاو لرونکي صاحبزاده هارون رشید وای د نورو سیاسي ګوندونو سره په شریکه د فاټا انضمام لپاره مبارزه کړې وه چې پکې واکمن ګوند تاریخ انصاف هم شامل وو، او اوس په یو ځل بیا د خپلو حقونو لپاره نورو ګوندونو سره په سلا مشوره یو نوې جدوجهد شروع کی چې پکې اسلام آباد ته لوی لاریون هم شامل دی.
مایوسی چې انتها ته ورسیږي نو بیا قومونه پاسیږي، او بیا د مایوسی په نتیجه کې چې کوم رد عملی یا کوم تحریکونه شروع شي نو دغه نتایج بیا ډیر خطرناک دي. ټولې دنیا تاریخ هم دی، نو موږ حکمرانانو ته هم دا پیغام ورکول غواړو چې د خدای په لحاظ سره مخکې ردی نه چې قوم را پاسي، عوام را پاسي، او د خپل حقوقو لپاره بالکل هغه اخیرنی چې کوم د مایوسی نه اخوا اوس بل څه شي نشته دی، نو د دغه نه د قوم بچکی او د ملک هم بچکی او د خطه هم بچکی.
باید وای نور سیاسي ګوندونه هم په فاټا اصلاحاتو باندې د واکدارانو په سوس روي نیوکه کوي. البته حکومت وخت په وخت سپیناوي کړی دی چې د اصلاحاتو لپاره صادقانه کار کوي او مرحله وار به دا کار سرته رسی، خو ټاکل شوی سل ارب روپۍ ځکه دغه ضلعو ته لا تر اوسه نه دي سپارل شوي چې ان اف سی ایوارډ لا نه دی منظور شوی، او کله چې ټولي صوبې په نوي ایوارډ موافق کیش په نو زم شو زلو ته به هم خپل برخه ورکړل شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ریډیو دی. تیر ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د شمالي وزیرستان سفر کړو. د نوموړي د دغه سفر په وخت باندې قبایلي خلکو احتجاج هم کړو، خو په کومه خبره چې په ټولنیزه میډیا باندې ډیر بحثونه روان دي، هغه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان قبایلي خلکو ته په اردو ژبه کې وینا کولو، په هغه باندې د سیمې د بیلابیلو خلکو په هانو دریز راغلی دی. رپورٹ پتا استاد د سیمین زمنګا خبريال عدنان بیٹنی وړاندې کوي.
د صوبې اعلی وزیر محمود خان تیر ورځ د چنګزپلی قبایلی ضلع شمالي وزیرستان سفر کړی وو. د دوران دوی عوامي غونډې ته حال تیرولو پر مهال په اردو ژبه خبرې کولې. دوی وای وزیرستان او اردو خودی ته ویل شوی چې تاسو په اردو ژبه خبرې کوئ او تر هغه وروسته په دغه ژبه خپل خبرو ته دوام ورکړئ. د اعلی وزیر د سفر وروسته په وزیرستان کې په اردو ژبه خبرې کولو باندې په سوشل میډیا سخت غبرګون راوخته شوی او خلک سخت کاری دي لیدي. د شمالي وزیرستان د پښتنو مترقي لیکوالانو مشر جمال داوړ ډیوا ته وویل دا د دوی پارټۍ منشور دی چې پښتون او پښتو ته به درناوی نه ورکوي.
پرون چې وزیر الله صاحب کوم خبرې په اردو کې کړې دي او دوی ویلي دي چې مجبوری ده په اردو کې به یې کوو، دا خو د دې مجبوری هم کېدای شي، او زه وایم چې دا د دې د پرټۍ منشور هم کېدای شي. دنا مخکې کومو ګورو سابقه کم چې وزیر الله او پرویز خټک نو دا غې سټیټمنټ ان د ریکارډ دی، هغه دا ویلي دي چې پښتو څوک سره وایي نو ماته داسې لګي لکه په مزغو کې مې ډز وشي. د دې د پرټۍ یو مشر اعظم سوتی وایي چې اسلام آباد ته چې پښتانه او وزیرستانیان په کوم لور را روان دي دا سیکیورټی ریسک دی، اسلام آباد نه جوړیږي لګیا دی. او شیرین مزاری دا ویلی دی چې پښتانه من حسل قوم فنډامنټلیست دی، بنیاد پرست دی. او بیا په تیره تیره د دې پارټۍ مشر عمران خان هم دا خبره کړې ده چې په دنیا کې دوه قسمه انسانان اوسېږي، چې یو خو انسانان دي او بل پښتانه دي. د دې دا مطلب چې د ده په نظر کې پښتانه واړو انسانان هم نه دي. نو موږ دا وایو چې دا د وزیر الله صاحب خبره سنوي خبره نه ده، دا د دې د پرټي منشور ښکاري.
د سیمې ایوه مخور مشر ملک اکبر خان ډیوا ته زیاته کړه ک چرې په ورستیو کې د سیمې په تعلیم او پرمختګ چارې شوی وي، خو بیا وزیر الله ته په کار و چې په اردو ژبه یې خبرې کړې وای. هغه وویل د ته په دې جرګه کې ناس خلک په اردو ژبه نه پوهېدل.
بل څه کړي پنجپای ور درې می هغه دا افسوس وکړو چې افسوس چې مو ته پښته رو تلا ته څه سره مو په پښته شو خبرې کړې وای کنه. او دای با حیثیت یو پښتونه ته پښتونه دواکو اگر دریمی وہ موتا اردو سے تقریر کو اردو سے تقریر کو دے بولتا موتا کرلا سے دو موتا از یونیورسٹی جوڑا ہوا کالج جوڑ ہوا تعلیم یرو کرا ہوا تسہرو ہوا تسہرو ہوا.
د شمالي وزیرستان د شوي سیمه ایوبل اوسیدونکو حکیم الله وزیر زیاته کړه ک چرې دا خبرې دوی میډیا ته کول غوښتل نو دا خبرې خو دوی بیا په بل ځای کې هم کولای شوې. هغه زیاته کړه په وزیرستان کې بش پر ډول سره خلک پښتو وای او له پښتو نه علاوه چې په بل ژبه څوک خبرې کوي هغه یو غټ ایپ شمارلې کیږي.
دا د پښتو سیمه سره سوات سره تعلق لري. د خپل علاقې غمزه بلی شوی علاقې وا کنه د حکومت علاقې ته راغلی و کنه وزیرستان هغه غمزه بلی شوی واه پښتو باندې خلک ته د لاسي باور کړی وای خلک سره همدردی بیا کړی
شمالی وزیرستان دا کڑوالو دا کمیٹی مشر غلام وزیر زیادہ کڑا چدی پخپل دا غونډه ته ورغلی وو، خو هغه زیادہ کڑا چدی ته انتظامیہ لخوا ویل شوی وو چې اعلی وزیر دوی سره جرګه کول غواړي، خو چې هلته لاړه بیا حالت بدل وو. زیاده کړه هلا وزیر د کډوالو په وسنڅو بيخي د سره خبره هم نه وکړه او خپل خبره ته په اردو ژبه کې دوام ورکړو چې دوی په ژبه بیا په خیمو کې بهشته کډوال نه پوهېدل. غلام وزیر زیاده کړه چې نه پوهېږي چې دوی د چا په خوښه باندې دوی دغه خبرې په اردو کې وکړي.
موږ ټول پښتانه نه دي، خاص کر کابل کابل کو صح پښتانه دي او هغه ته اردو لنګوي ډېر کم ورزي. بالکل تعلیم او تعبیر بیا اردو کې ډېر مسله وي. خبره داخل کے امن دے سر او امن دے سره جوړی گی او امن دے خال کے بلاس کے دے گا امن دا خال تا خپل علاقے تا نبی دل اتا پا وزیرستان کے امن ستا تا پا پشاور کے امن ستا اتا پا بل علاقہ کے امن ستا
بایر اویلے شی چی وزیرستان ہا غصیمتا چرت چی پا بش پر ڈال سرا سیمائیس خلق پشتو جبا وائی کچم علا وزیر پا خپلو خبرو کی اویل صوبائی حکومت یو شمیر وفاقی وزیران پا او پا خپلا دا علا وزیر پشتون دے خدا سرگان رکڑا چی دوی دا کمی مجبوری دا لاس دا پشتونو پا جبا خبری ونکڑی. ادنان بیٹنائی ڈیوا شمالی وزیرستان.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی او اوزو په ایتیوپیا کې د مسافرو یو جهاز را غورځېدل دی کوم چې نایروبی ته په سفر وو. په دې کې سپاره ټول 155 کسان مړه شوي دي. رپورټ په تاسو زمونږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د ایتوپیا سرکاري میډیا ویلي 737 بوئنګ جهاز د ایتوپیا نه د کینیا نایروبی ښار ته روان وو. دغه جهاز د الوتلو نه لږ سات وروسته بشاپتو خار سره نږدې پرېوتلی دی. په دغه جهاز کې د 33 هیوادونو سره تعلق لرونکي مسافر ناست وو. د ایتوپیا ایرلاین د چارواکو تر مخه جهاز د ځایي وخت مطابق سهار 9:30 د بول انټرنیشنل ایرپورټ نه والوتلو او 6 منټه سفر وروسته یې د دغه ایرپورټ سره رابطه ختم شوه. وزیر اعظم آبی احمد په ټویټر باندې لیکلي د هغه حکومت او ایتوپیا عوام د هغه ټولو کورونو په غم کې غمجن دي د چا خپل خپلوان چې په دغه جهاز کې مړه شوي دي. پلانسپورټر سیول ایویشن د ریکارډ تر مخه بوئنګ 737 MAX 8 نوی جهاز وو او د نومبر میاشتې خپل سفر پیل کړی وو. د د اتوار په ورځ د بوئنګ کمپنۍ لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوی دوی د دغه پیښې نه خبر دي او د دغه جاج اخلي. فلایټ ټریډ 24 په خپل ټویټر لیکلی د ایتوپیا جهاز د الوتلو وروسته بیتولې شو. د اکتوبر په میاشت کې بوئنګ 737 میکس 8 غوندې یو بل جهاز د جکارتا نه د الوتلو وروسته جاوا سمندر کې غورځېدلی و چې پکې 178 کسان مړه شوي وو. دغه جهاز د لاین ایئر فلایټ نومې کمپنۍ و. د انډونیشیا نیشنل ترانسپورټ سیفټی کمیټې سره تعلق لرونکي پلټونکو خپل وړمبي تحقیقاتي رپورټ کې لیکلي وو د تباه شوي جهاز ریکارډ ښایي چې د پایلټ د دې کوششونو باوجود چې د جهاز کنټرول په خپل لاس کې واخلي خو د جهاز اتوماتیک یا خود ساخته حفاظتي نظام د جهاز مخ په کته بوتللو. د دغه پلټونکو په خیال د بوئنګ نوي جهازونو په هغه اتوماتیک نظام کې خرابي ښکاري کوم چې یو جهاز مخ په بره تللو یا سټالینګ نه منع کوي. دغه جهاز کې یو ورځ وړاندې هم دغه نقص کار شوی و. د پلټونکو په وینا هغه جهاز د الوتلو قابل نه و او په کار ده چې دغه جهاز ته د الوتک اجازت نه وي ورکړل شوی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. د ایران صدر حسن روحانی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي او د دواړه هیوادونو په ګډه پوله باندې چې کومه د ترهګرې پیښه رامنځته شوې وه چې پکې د ایران د ریولوشنری ګارډ یا د انقلابي دستو یو شمیر ځواکونه وژل شوي خو عمران خان نوموړي ته ویلي دي چې ډېر ضربا یو خبر باوري او دا چې تندلاری نه صرف ایران بلکې پاکستان ته هم نقصان رسوي. رپورٹ پہ د وایس اف امریکا تاسو ته زمونږ همکار مجاهد جواد باندې کوي.
ایران له پاکستان څخه غوښتي چې پر پوله دی د برید کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړي. د رویټرز خبری رسنۍ د راپور له مخې د ایران ولسمشر حسن روحانی د شنبه یا خالی په ورځ له پاکستان څخه غوښتي چې د هغې ترهګرې ډلې پر ضد د پریکړند ګامونه پورته کړي چا چې د ایران پولې ته څیرمه ځان وژونکی برید ترسره کړی. روحانی ویلي که چیرې پاکستان په دې کې پاتې راغی نو له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې شي. د ایران دولتي خبری رسنۍ ارنا وایي روحانی دغه غوښتنه د ګاونډي پاکستان له لومړي وزیر عمران خان څخه د ټلیفون له لارې وکړه او وی ویل چې هغه به ډیر ژر د ایران لپاره یو ښه خبر ولري. د فبروري د میاشتې په 28مه نیټه یو ځان وژونکي برید کوونکي د ایران د انقلابي ګارد 28 کسان د دغه هیواد په جنوب ختیځه برخه کې ووژل. په دغه ځای کې امنیتي ځواکونو باندې د مسلمانو سنی لږکیو څخه راپورته شوي او ترهګرو لخوا بریدونه زیات شوي دي. د دغه برید پړه د سنی جیش العدل په نامه یوې ترهګرې ډلې په غاړه اخیستې وه چې وایي دوی د لږکیو بلوڅانو لپاره د غوره ژوند کولو او نورو حقونو لپاره جګړه کوي. ارنا خبری رسنۍ راپور ورکوي چې عمران خان ته روحانی وویل موږ په تمه یو چې تاسو د دغو ترهګرو ډلو په وړاندې پریکړنده عملیات ترسره کړئ. روحانی وړاندې ویلي دي موږ باید پرې نږدو د دواړو هیوادونو ترمنځ د لسیزو راهیسې دوستانه اړیکې د دغو وړو ترهګرو ډلو د کړنو له امله اغیزمنې شي، د کومو د مالي حالت او وسلو په اړه چې موږ دواړه پوهیږو. ایران د دغه برید او نورو داسې بریدونو تور په خپل سیمه ییز سیال سعودي عربستان، اصلي دښمن اسرائیلو او امریکا باندې پورې کوي چې د دغو هیوادونو لخوا رد شوي دي. د ایران د راپور له مخې لومړي وزیر عمران خان ویلي چې د پاکستان ځواکونه د برید کوونکو پټنځایونو ته نږدې شوي دي او د ایران لپاره به ډیر ژر یو ښه خبر ولري. ارنا د عمران خان له خولې دا هم راخیستې چې دا د پاکستان خپله ګټه هم ده چې خپله خاوره د ترهګرو ډلو لخوا ونه کارول شي او د پاکستان پوځ چمتو دی چې د ایران د معلوماتو پر مټ له دغسې ترهګرو ډلو سره پریکړنده مخالفت وکړي. د ایران د انقلابی ګارد قومندانانو ژمنه کړې چې د دغه برید غچ او بدله باخلي. او روحانی د شنبې خالی په ورځ وویل چې د ایران ځواکونه چمتو دي چې له اسلام آباد سره په همغږۍ ترهګرو ته کلک ځواب ورکړي. په سپتمبر کې د ایران انقلابی ګارد په عراق کې د میشتو ایرانی کوردی مخالفینو پر ضد چې له جنوبي پولیس سره یې لږ تر لږه 11 کسان وژلي وو راکټې برید وکړ. په اکتوبر کې ایران په سوریه کې د داعش په مرکزونو باندې له دې عمله توغندي وتوغول چې د دوی په وینا د ایران په خاوره یې په یوه برید کې 15 کسان وژلي وو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.com. ټویټر آی ډی ده @voa.dw.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د بلوچستان د کلتور او د لرغونی آثار او سیکټری علي ظفر وایي چې دوی د سند حکومت نه د بلوچستان د لرغونی توکي یا آثار قدیمه بیرته ترلاسه کړي دي. دا توکي د سند حکومت ډیره موده مخکې وړي او د کراچۍ د لرغونو چې کم د آثار او زیر هلته یې اخودي وو د دې شمیره خو 6000 نه زیاته ده. نور حال پی د کوټه نه د ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان د کلتور او د سیلګری د صوبایي څنګ سکتر ظفر علي وایس اف امریکا ډیو ته وویل دا لډیر مودې دوی د کراچي په میوزیم کې شوم او سی کوټی ترا وړي دي.
ان نو درات کې جو ټوټل تعداد جو وها سه هم لای هه وو کوئی 20675 ہے.
دغه لرغونی آثار سیموج لا غزای زخرا وړي دي. د دوی ټول تال شمیره 40015 ده. دا د بیلابیلو وختو دي. په دغو کې د شوزو او د سړیو جوړ سوي بوتان د کور توکي په زرګونو کلونو په خواني د کرنسي کې هم شامل دي. دا په بیلابیلو وختو کې لډیر مودې زخه دلته په پلټونو کې ترلاسه سوي او دویم سبب دا و چې دلته میوزیم نه و چې حالت موجې شو
پبلک کے لیے ڈسپلے کریں گے اور یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹس ہوں گے ان کو بھی ریسرچ فیسلٹی پرووائڈ کریں گے.
دا به موږ حالت جوړو چې خلګې وویني او د پونتون زده کوونکي پر دې باندې پلټنی وکړي. د بلوچستان د کلتور د څنګ صوبایي سکتر ظفر علي وی چې د دغو لرغونو آثار د سرو زرو د غموی په شان ارزښ لري. نړیوالی مافیا په لا قانون ډول باندې کیندنی وکي چې بیا یې ترلاسه کی نور هیوادوتې په کاچاک باندې وړي. د بلوچستان لرغونی آثار په ایټلی او په برتانیا کې هم نیول سوي وو.
کوم څه چیزې هماري وهان په ایټلی می پکړی ګیم.
یو څو مدله مخز موږ په ایټلی کې نیول سوي توکیه د پاکستان و سفارتخانه ته پلاس ورکړل او دغه ډول په برتانیا کې هم نیول سوي او هغه هم و پاکستان ته پلاس ورکړي دي. د وی چې دا د بلوچستان دي اوس په د بلوچستان حکومت داغه لپاره هم داوا کوي چې دلته بیرته موږ میوزیم تراوړي. دغه لرغونی آثار دلته د میرګړ او د لسبیلی لسیمه زخه ترلاسه سوي وو. بلوچستان ته لنونه 1918 زخه بیا د نونه 1920 پلسیزه کې د فرانس، آلمان، ایتالیا او د امریکا لرغون پوهان بلوچستان ته راغلي او ارزښناک لرغونی آثار ترلاسه کړي وو چې په هغه کې کوټه، کلات، نال سیمه شامل دي. چې په 1940 کې د بولان په سیمه کې د میرګړ سرګندونه وکړه. په دغه آثار لرغونی شکلي لوشي اټکل کوي چې دا آثار له 2000 زخه بیا تر 6000 کالو پورې په خواني دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیوری جو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. او اوس هم د بلوچستان په اړه باندې یو بل رپورټ وړاندې کوو. د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې او خاص کر د پښتنو په علاقو کې د بلاندې نه بارانونو او واورو د خلکو لپاره مشکلات پیدا کړو او یو ځل بیا په دغه سیمو کې درانه بارانونه او واوره شپ دي چې د هغې له وجې د خلکو کړمې او مشکلات نور هم زیات شوي دي. رپورټ پې د چمن ندر ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي راکوي.
د بلوچستان ایالت کم شمالی منطقی سیدی سیاغه د مخک څخه د ډیر زیات واوري لاندې راغلی وي او د برانونو لامل په دغه سیمو کې سیلابي کیفیت جوړ شوی وو، سیلابي ماحول اعلی جوړ شوی وو او ډیر زیات خلک متاثر کړل. خو دغه وخت پر دغه منطقو باندې د نوی واوري او د برانونو نوی لړۍ دا وخت پیل شوی ده. سیسکمې سیمې مخک د واوري څخه ډیر زیات متاثر وي، پر هغه سیمو باندې اوس هم واوري روانه ده. واوري کم سلسله دغه شروع ده. د دغه سیمو څخه کم خلکو دلته موږ ته ډیوه ریډیو ته وویل، ډیوه ټي وي ته وویل چې دغه خلک مخک څومره زیات ځپلي وو، څومره زیات متاثر وو، یو ور بیا ډیر غټو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
ښار د نو بجو شروع شوی ده او جاری جاری ده واوره، او په زیارت کې دا ټیم یخ دی، انتهایي یخ دی، او مور باندې د ګیس و انتهایي قلت، انتهایي مشکلات سره مخامخ یو. دا ټیم د زیارت بجلی هم ځای په ځای کله کله ناکله پر پکې راځي، خو د ګیس و موږ ته ډېر سخت قلت د ګیس او موږ ته ډېر سخت ضرورت دی. لہذا موږ بالا احکام صدا دغه دی افیل دی چې موږ د زیارت د ګیس او د لاري د بندوبست وکي او
ګن پر موږ رالی دا په مې شونی لري په بس کې وس دې کلل دي. د ویګن مالک هم کلل دي، د بس مالک هم کلل دي. په تانه کې راځنامه زل کوي واره بيخي ډېر عدالته پرته ده. حکومت دا په کار کې دا واره زل ټوله کې پر دې مسلمانان زل خوږي چې وس شکر دي، جاني نقصان نه دي سوی. الله پاک دې نه کوي یار مسلمان دي، الله پاک بچا کوي. خبر حال دلته خلک راغلي دي د زیارت ته پاره چې دا خلک برته روغ رمی در کوټي در کراچي در دازي پر وزل ورسيږي.
خو دلته کوم متعلقه ډیپټي کمشنر دي، په خاصه د کلاب لا ډیپټي کمشنر شبکت انور شاوانی او د پشنس کوم ډیپټي کمشنر دي اورنګزیب بادینی د دسترس مشکمه خبري کړي دي. هغه دا وایي په دغه سیمو کې مخ کې مشکمه امدادي کاروایي شروع کړي وي. هغه کوم وو صدغه بارانونو لوجه درولې دي، خو دغه بارانونو د واورس کوم سلسله دغه سي ودرېږي. د بیا پلا بیا په دغه سیمو کې هغه کوم امدادي کاروایي شروع کړي، خو دغه واورس کوم دي دا وخت کان مترځي د برشور لوري کړتو کوم سیمه سي ده. توبه کاکړي در لوی باندې پوری بیا د توبه سګزیس کوم سیمه ده. درکوټک کوم غرد دغه رقم د کوټ کراچي تر مابینس د لکپاس کوم د پردې ټول مقامات باندې دغه وخت د واورې سلسله شروع ده. خو پر میدانی علاقو باندې بارانونه دي، کم خلک مخ کې د شنه اسمان لاندې او هغه ور بیا د ډېر غټو مشکلات سره دغه وخت دغه بارانونه او د واورې لامل زده دغه په مخامخ دي. خو دغه خلک اوس ور بیا پر حکومت ځخ کړی دي زده دي پوری تور د دې کم د ژغورنې کم عمل دي، کم د بالیس کم عمل دغه دی ور بیا شروع کی و دې تیس دي پوری تور مرسته ورسي ولې دغه واورې د بارانونو لوجې دي. په دغه سیمه کې د یخ کاچ هم لږ نور سوا سوي ده، لږ نور زیاته سوي ده، او دې ور بیا د ډیر غټو مشکلاتو لاندې راغلي دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دی وار ریډیو ټي وي، چمن.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس تاسو ته د ایتیوپیا د راغورځېدلي جهاز یو ویډیو رپورټ وړاندې کوو. په دغه پیښه کې 155 کسان مړه شوي دي. دغه جهاز نایروبي ته روان و چې د پاسېدو لږ ساعت وروسته راپرېوتلی دی. رپورټ په تاسو زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د ایتوپیا سرکاري میډیا ویلي 737 بوئنګ جهاز د ایتوپیا نه د کینیا نیروبی ښار ته روان وو. دغه جهاز د الوتلو نه لږ ساعت وروسته بشاپتو ښار سره نږدې پرېوتلی دی. په دغه جهاز کې د 33 هیوادونو سره تعلق لرونکي مسافر ناست وو. د ایتوپیا ایئرلاین د چارواکو تر مخه جهاز د ځایي وخت مطابق سهار 9:30 د بول انټرنیشنل ایئرپورټ نه والوتلو او شپږ منټه سفر وروسته یې د دغه ایئرپورټ سره رابطه ختم شوه. وزیر اعظم آبی احمد په ټویټر باندې لیکلی د هغه حکومت او ایتوپیا عوام د هغه ټولو کورنو په غم کې غمجن دي د چا خپل خپلوان چې په دغه جهاز کې مړه شوي دي. ترانسپورټر سیول ایویشن د ریکارډ تر مخه بوئنګ 737 میکس 8 نوی جهاز وو او د نومبر میاشت نه خپل سفر پیل کړی وو. د ایتوار په ورځ د بوئنګ کمپنۍ لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوي دوی د دغې پیښې نه خبر دي او د دغې جاج اخلي. فلایټ ټریډ 24 په خپل ټویټر لیکلی د ایتوپیا جهاز د الوتلو وروسته بې تولې شو. د اکتوبر په میاشت کې بوئنګ 737 میکس 8 غوندې یو بل جهاز د جکارتا نه د الوتلو وروسته جاوا سمندر کې غورځېدلی وو چې پکې 179 کسان مړه شوي وو. دغه جهاز د لاین ایئر فلایټ نومي کمپنۍ وو. د انډونیشیا نیشنل ترانسپورټ سیفټی کمیټې سره تعلق لرونکي پلټون کو خپل وړمبي تحقیقاتي رپورټ کې لیکلی وو د تباشوي جهاز ریکارډ خای چې د پایلټ د دې کوششونو باوجود چې د جهاز کنټرول په خپل لاس کې واخلي خو د جهاز اتوماتیک یا خود ساخته حفاظتي نظام د جهاز مخ په کته بوتللو. دغه پلټون کو په خیال د بوئنګ نوي جهازونو په هغه اتوماتیک نظام کې خرابې ښکاري کوم چې یو جهاز مخ په بره تللو یا سټالینګ نه منع کوي. دغه جهاز کې یو ورځ وړاندې هم دغه نقص کار شوی وو. د پلټون کو په وینا هغه جهاز د الوتلو قابل نه وو او په کار ده چې دغه جهاز ته د الوتک اجازت نه وي ورکړل شوی.
دا د وایس آف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی. د میانمار رخاین سیمینا په کډه شوي او د خپلو سیمو پرېښودو باندې مجبوره شوي. خوښه یو میلیون خلک د بنگلادیش په کاکس بازار کې په یو کډوال کیمپ کې ژوند کوي. دوی د یو شمېر مشکلاتونه تیر شوي دي. زنو پکې خپل بچی بایللی، زنو پکې خپل خاوندان او زنو پکې د خپل کورنۍ نور غړي بایللی دي او ډېر پکې داسې هم دي چې د جنسي زور زیاتی سره مخ شوې دي. په دغه کیمپ کې زیاتره ښځې او ماشومان دي او دوی اوس د خپل غمونو هیرولو او یا د خپل نفسیاتي حالاتو ښه کولو لپاره یو نه یو او بلې طریقې استعمالوي او ډېرو پکې د مراقبې لار خپله کړې ده. رپورټ په د وایس آف امریکا تاسو زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د نفسیاتي صحت ماهران وایي مراقبه د نفسیاتي فشار راکمولو کې مرسته کولی شي او همدا وجه ده چې د روهینجیا کډوال دلته راغلي دي. د انتهایي دردناکو حالاتو نه تیر شوي دا خلک وړاندې تلل غواړي. رونا بیگم یو روهینجا کډواله ده.
زه په ډیر تکلیفونو سره د میانمار نه دلته راغلی یم. زما د وجود هر اندام خوږیږي خو دلته د نفسیاتي ورزشونو وروسته زه خپل ځان ښه ګڼم.
د جسماني ورزشونو او د یوګا غوندې د مراقبې سره سره د خزه په نورو کارونو کې هم برخه اخلي، لکه خپل کلمې د یو بل سره شریکول او یا بیا په خپل ځان تیر شوي حالات د انزورګرۍ د لارې خودل. جمیله چې یو روهینجا کډواله ده دا انزورونه جوړوي.
دا زما کور دی او دا زیم، دا زما بچی دی. د ماینمار ځواکونه داسې راغلی وو او په مونږ داسې حمله کړې وه.
یاسمین وایي د روایتي ورزشونو د لارې د دوی د تکلیفونو د کمولو هڅه کوي.
دا ورزشونه او مراقبې د دوی د ژور خفګان یا ډیپریشن د کمولو لپاره کیږي. دلته دوی د ساه اخیستلو او د ملګرو سره په شریکه نور ورزشونه کوي. د ساه اخیستلو ورزش ډیر ګټور دی.
یوې روهینجا کډوالې مستقیمه وایس آف امریکا ته ویلي دي چې د دې ټوله کورنۍ وژل شوې ده او دا بیخي یوازې پاتې شوې ده. د مراقبې لپاره جوړه شوې دا ډله د دې کورنۍ ده.
د ځمکې په سر د دې هیڅ رشتہ دار نه دی پاتې شوی، ځکه اما ته ډیر ښه نه لګي. زه د ډیرو ناروغونو تیره شوې یم. ما سره چې څوک هم نږدې شي ما ته ډیر ښه لګي.
رضیا سلطانه د بشري چارو اکټویست ده. دې ته د روهینجا کډوالو لپاره د کار کولو په سر د باتور خزو لپاره د امریکای نړیواله جایزه ورکړل شوې ده. رضیا سلطان وایي روهینجا کډوالو ته د نفسیاتي مرستو ضرورت دی.
د خزو ته د نفسیاتي مرستو ضرورت دی. دوی د حالاتو ځپل دي. دوی ته د هر یو تن د همدردۍ ضرورت دی. دوی سره ډېری مرستې شوې دي خو د نفسیاتي مرستو ورته ډېر ضرورت دی. نفسیاتي مرستې دوی ته حوصله ورکولی شي.
دا د غیر دولتي ادارې نوځوان پروجیکټ دی. ځوان اتل ته په بنگلہ ژبه کې نوځوان وایي. دا غیر دولتي اداره په هغو سیمو کې د پایدار بدلون لپاره کار کوي په کومو علاقو کې چې ضرورت وي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
باندې د وایس اف امریکا ډی ریډیو د یوې غنټې د خبرونو دا سلسله سرته رسیږي. زمونږ سره انجینران بو زینب او جان او پروډوسر بو محمد عالمگیر. ټیکنیکل سایټ یې زمونږ سره مرسته کولی. خو زه محمد اکرام ستاسو نه اجازه غواړم او د دې وروسته به تاسو زمونږ د دې ورځې اخیری پروګرام زمونږ د همکار وکیل خان سره.